پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری خپرونه
دوستانو ستړي مو شهید ازادي رادیو په پی یو سټوډیو کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. دا زموږ غرمنۍ خبری خپرونه ده او په تخنیکی برخه کې را سره شمشاد صدران همکاري کوي. د دې خبرونې د سر موضوع دا ده چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي ټاکل شوی ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد به نن په کابل کې د حکومت د مشرانو ترڅنګ د سولې د عالي شورا له چارواکو سره هم وګوري. زلمی خلیلزاد له متحده عربي اماراتو کابل ته ستون شوی چې د چین مولي له طالب استازو سره څو ورځنۍ خبرې اترې کړي دي، خو تر ریپورټونو او خبري مطالبه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. فریبا ظاهر ضروري
په سر کې د ټولو مهمو خبرونو سرټکی. تمه ده د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن د ابوظبي د غونډې جزئیات له افغان چارواکو سره شریک کړي. په زابل او روزګان ولایتونو کې 12 وسله‌وال مخالفینو ته مرګ ژوبله وشته او البانیا وایي دوه ایراني ډیپلوماټان د ملي امنیت د دلایلو له امله له خپلې خاورې ایستلي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د متحده عربي اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې یې له بېلابېلو لورو سره ګټورې خبرې درلودې او په کابل کې به هم د افغان د حکومت له مشرانو سره په دې اړه خبرې وکړې. د راپورونو له مخې ښاغلی خلیلزاد چې له ابوظبي وروسته پرون اسلام آباد ته او له هغه ځایه تېره شپه کابل ته تللی، تر اوسه یې د ملي یووالي د حکومت له مشرانو سره نه دي کتلي. په کابل کې د امریکا سفارت په یوه بیان کې ویلي چې ښاغلی خلیلزاد به افغان ولسمشر اشرف غني او اجرایي رئیس عبدالعبدالله ته سیمیزو شریکانو او نورو لورو سره د خپلو لیدنو کتنو په اړه معلومات ورکړي. د متحده عربي اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې د درې ورځنیو لیدنو کتنو په نتیجه کې تر اوسه هیڅ لوري په مشخصه برخه کې د کوم پرمختګ یادونه نه ده کړې، خو د دې هیواد دولتي خبري اژانس وام دغه خبرې د امریکا او طالبانو ترمنځ د جوړجاړي خبرې بللې دي او ویلي دي چې د پام وړ نتیجه د ټولو شکلو اړخونو لپاره مثبته ده. په دې اړه تفصیل په همدې خبرونه کې هم اوریدلی سي. افغان پوځي چارواکي د زابل په ارغنداب او د روزګان په چوري ولسوالیو کې د عملیاتو پر مهال د 12 وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله خبره کوي. په کندهار کې د 215م اتل قلوردو ویان تورن احمد صادق عیسا د پنځمې پر ازادي رادیو ټول چې په ترسره شوی عملیاتو کې په زابل کې شپږ او د روزګان په چوري ولسوالۍ کې دوه وسلوال وژل شوی دي. ښاغلی عیسا زیاته کړې چې په دغو عملیاتو کې څلور نور وسلوال مخالفین ټپیان شوي دي. طالب وسلوالو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. په بغلان کې د سیمایزو پولیسو یو قومندان سلیم خان کوچی د طالبانو په کمین کې وژل شوی دی. کوچی چې د دهنې غوري ولسوالۍ د سیمایزو پولیسو قومندان و تیر شپه د پلخمري په زمان خیل سیمه کې وژل شو. د بغلان د امنیت قومندانۍ د جرمونو په وړاندې د مبارزې مدیر نظیف الله خورمی هم د هغه وژل تایید کړی دی. د ازادي راډیو د سیمایز خبریال د راپور له مخې نوموړی چې په بغلان کې یو بانفوذ قومندان و له دې مخکې څو ځلې د طالبانو له حملو روغ وتلی و. د افغانستان د امیرختي وزارت وایي سشکل د پولیو واکسین په هر دوره کمپاین کې شاوخوا 1,200,000 ماشومان له واکسین څخه به برخه پاته سوي دي. د پولیو د پروګرام مسول د غرض تایید کړی دی چې د تیر کال په مقایسه سشکل په افغانستان کې د پولیو پیښې ډېرې سوي دي. د افغانستان د امیرختي وزارت وایي په 2013 کال کې په دغه هیواد کې نه دورې د پولیو واکسین کمپاین اپلی سوی دی. د جګړې او نامنیو ترڅنګ له پولیو واکسین سره د کورنیو مخالفت د دې ناروغۍ د ډېرېدو لاملونه ګڼل کېږي. البانیا وایي دوه ایراني ډیپلوماټان د ملي امنیت د دلایلو له امله له خپلې خاورې ایستلې دي. یو جګپوړي امریکایي چارواکي ویلي چې یو ډیپلوماټ په دې هیواد کې د ایران سفیر دی. د البانیا د بهرنیو چارو وزارت ویاندي پرون خبریالانو ته وویل چې پر دغو ډیپلوماټانو په هغو فعالیتونو کې د لاس لرلو شک کې دی چې د هیواد ملي امنیت ته زیان رسوي او هغه له ډیپلوماتیکو فعالیتو سره په تضاد کې و. د بهرنیو چارو وزارت ویاندي ویل دغه ډیپلوماټان د اسرائیل په ګډون له بهرنیو هیوادونو سره تر خبرو وروسته تل سوي دي. د البانیا چارواکو نه دي ویلي چې دغه ډیپلوماټان څوک دي او په کومو فعالیتونو کې په لاس لرلو تورن دي. خود امریکا ملي امنیت سلاکار بولتن په ټویټر کې لیکلی چې د ایران سفیر د البانیا صدر اعظم ایستلی څو هغه ایراني مشرانو ته پیغام ورکړي چې له تروریزم څخه ملاتړ به یې ونه زغمل سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په یو بیان کې دغه ډیپلوماټان دوه ایراني اجنټان بللي دي چې د پوینا په البانیا کې د تروریستي حملو په پلانولو کې لاس درلود. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ په خپل ټویټر پاڼه په یو ویډیو پیغام کې وایي چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر وړاندې مبارزه کې له تاریخي بریا وروسته ټول امریکایي ځواکونه بیرته خپل هیواد ته ستنېږي. ترامپ پرون وویل موږ پر داعش بریالي سو او دا ډله مو ماته کړه او سخت مو ماته کړه.
So our boys, our young women, our men,
دوی وای موږ وګټله او دا شی مو غوښت. زموږ ټول ځوان هلکان ښځې او سړیان به اوس بیرته راځي. د ولسمشر ټرمپ لخوا دغه ویډیوي پیغام وروسته لاغه خپرېږي چې د هغه پر مخکینی ټویټري پیغام چې هغه مبهم بلل سوی و د امریکا د کانګرس یو شمېر غړو متحدینو اندېښنه ښکاره کړې وه. ټرمپ ویلي وو داعش هلته د ټرمپ د جمهوري ریاست د دورې د پاتې کېدو یوازینی دلیل مو مات کړ. د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا ساندرز وروسته وویل چې له سوریې د شاوخوا 2000 امریکایي سرتیرو د وتلو لړۍ پیل شوې ده او په پام کې ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن په خپل کلنۍ خبري کانفرنس کې برخه واخلي. دا ځل دغه کلنۍ خبري کانفرنس داسې مهال کېږي چې د روسیې د ولسمشر محبوبیت په تېره بیا د هېواد کمزوري اقتصاد له امله کم سوی دی. کرملین ویل یو زرو وسو دوه خبریالانو ته چې شمېرې بې ساري بللې جایزه ورکول سوې چې د پوتین دغه کانفرنس چې د هغه دا ډول څوارلس کانفرنس دی تر خبرې پوشش لاندې ونیسي. د خبرونه پای
دوستانو خبرونه ملازاده راډیو نه واوریدل وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د افغانستان د سولې علي شورا وایي ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد نن په کابل کې د حکومت پر مشرانو سربیره د دې شورا له غړو او چارواکو سره هم وګوري.
امروز وقتی که جناب دکتر زلمی خلیلزاد به کابل هستن و شمول مقامات
پر دی موضوع پا ریپورت سربیر آدم او رای چی دا داعش یا دا پا افغانستان کی دا اسلامی دولت دا وسلوال دلی دا فعالیتونو پالا چارواکی زدو نقی سرگنده ولی کهی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د جرمی شبکو او تروریستانو لوري اختطاف شوي کسان تر جدي کشفي او استخباراتي تعقیب لاندې دي. که وخت و نور ریپورټونه هم لرو. اقتصادي خبرونه هم راغلي. یو کلی زرغګونه ډراما او د ډرامې پر موضوع بحث هم په همدې خپرونه کې خپرېږي. د افغانستان د سولې علي شورا وایي ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن په کابل کې د حکومت د مشرانو ترڅنګ د سولې د علي شورا له چارواکو سره هم وګوري. د دې شورا ویان سید حسن طاهری ازادي رادیو سره په خبرو کې په ټینګار سره وویل چې د سولې وروستۍ هلې ځلې به یوې نتیجې ته ورسیږي. اکرام الله اکرام د کابل په سټوډیو کې دی. اکرام صاحب خبرونې ته ستړی مشي، نور تفصیل له تاسو اورو.
ډېره زیاته مننه ان صاحب، تاسو ته سلام او اوریدونکو ته سلام. په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې لپاره د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په کابل کې دی، د افغانستان د سولې علي شورا وایي ټاکل شوی چې نن ښاغلی خلیلزاد د افغان چارواکو تر څنګ د سولې داری شورا له غړو سره هم وګوري او د ابوظبي او د دې تر څنګ د نورو سفرونو په اړه چې له دې نه وړاندې ازبکستان او تاجکستان او همداشان یو شمېر نورو هیوادونو ته لرل دغه سفرونو جزئیات هم له افغان چارواکو سره شریک کړي. د دې شورا ویان سید حسن طاهری نن ازادي راډیو ته وویل چې د بوزوبۍ ناسته ډیره زیاته مهمه و او دوی باور لري چې پایلې به ډیرې ښې وي. نوموړي وویل
امروز وقتی که جناب دکتر زلمی خلیلزاد به کابل هستند و شمول مقامات دولت افغانستان و رهبری شورای صلح افغانستان هم مجلس دارند و تازه ها را و همچنان کارهایی که در حد تسریع بخشیدن و زمینه سازی مذاکرات صلح در این سفرشان انجام دادن، سفرهای کشورهای دیگر را کردن، همیشه گزارش میدن و بحث صورت میگیره که چطور ما بتانیم شدت بخشیم همین کارها را تا ای که به زودی در چند ماه بعدی خبرهای خوب کلانتر و مهمتر بر مردم افغانستان را بکنیم.
د ابوظبۍ ناسته چې د مروانی ونې د دوشنبه په ورځ باندې پیل شوې و 13 ورځ پای ته ورسېد. دغه ناستي وروسته خغل خلزاد پاکستان ته لاړ او لاغ وروسته کابل ته را رسیدلې. څول طالبانو سره د خبرو جزئیات له ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله سره شریک کړي. په کابل کې د امریکا د سفارت یو وایي چې خغل خلزاد په پاکستان کې لاړ قمر جاوید باجوه سره لیدلی دی او د پاکستان د هڅو ستاینه کړی دا پاکستان ته ویلي چې طالبان باید له افغان حکومت سره مخامه خبرو ته وهڅوي سو د افغانستان د جګړې پر ختمېدو یوې سیاسي موافقه ته ورسیږي. که څه هم تر دې د مده بزوبۍ د ناستې بشپړ جزئیات نه دي په ډاګه شوي خو دواړه لورو د دغه لیدنې د پایلو په اړه خوشبیني څرګنده کړې ده او د بل پړاو په خبرو باندې په دې ناسته کې موافقه شوې ده. دا معلومه نه ده چې بل دور خبرې به کله کېږي خو د عربي متحده اماراتو دولتي خبري اژانس وام نن لیکلي دي چې د دې خبرو څلورم پړاو به په بزوبۍ کې وي خو نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. په دې اړه په خپله زلمي خلیلزاد هم په خپله ټویټر پاڼه باندې لیکلي دي چې له متحده عربي اماراتو افغانانو او نړیوالو شریکانو سره په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د افغانانو ترمنځ د ډیالوګ په اړه ګټورې غونډې درلودې او د دې غونډو جزئیات به په کابل کې له افغان چارواکو سره هم شریک کړي. د ابوظبي په غونډه کې د طالبانو د استازو یو غړي سی بي اس نیوز ته ویلي چې په دې غونډه کې پر یو شمېر مسایلو بحث شوی دی چې د راتلونکي غونډې په اجنډا کې به بیا هم همدا مسایل شامل وي. وسلوالو طالبانو په خپل یو خبر پاڼه کې ویلي چې دغه خبرې له افغانستان د ناټو ځواکونو پر وتلو چې د طالبانو همدغه غوښتنه ده د طالبانو د بندیانو پر خوشي کېدو او په هوایي بمباریو کې په ملکي تلفاتو پورې متمرکزې وي. دغه ناستې ته د افغان حکومت لوري د یو پلاوی هم استول شوی او ترسو له طالبانو سره لنګدي خبري وکړي کا څه هم هڅه وشو خو له دغه پلاوی سره طالبانو خبري په بشپړ ډول باندې رات کړي وای نه کړي سره لدی چې د سراپورونه موجود دي چې د پردې ترشه ځینی لیدنی کتنی شوی دي خو په رسمي ډول باندې نه دي تایید شوی. د افغانستان د سولې علي شورا ویان سید حسن طاهری هم وای چې په رسمي ډول له افغان پلاوی سره خبري نه دي شوی خو پردې تر شا خبرې هم دوی رد نه کړي. مخوی ویل چې افغان پلاوی ابو زبید ته د دې لپاره تللی و چې هلته د نورو ښکېلو لورو سره وګوري او په دې اړه یو اجماع ته سره ورسیږي تر څو وسلوال طالبان له افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرو اترو ته تیار شي. بلې انسر
ډیره زیاته مننه اکرام الله اکرام و چې د افغانستان د سولې لپاره یې د زلمی خلیلزاد چې د امریکا ځانګړی استازی دی په وروستیو هڅو خبر راکړ. نوموړی نن په کابل کې دی او دغلته د افغان چارواکو سربیره د سولې د عالي شورا له غړو سره هم ګوري. په داسې حال کې چې د حکومت د یوې مخالفې وسلهوالې ډلې یعنی طالبانو سره د سولې هڅې روانې دي په افغانستان کې د بلې وسلهوالې ډلې یعنی داعش په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. افغان امنیتي چارواکي د اسلامي دولت د ډلې یادایش په اړه زدونه قیس څرګندونې کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمي پرون ازادي راډیو ته وویل چې دغه ډله د وروستیو هوایي حملو او ځمکنیو پوځي عملیاتو په نتیجه کې ډېره ځپل شوې او نور جدي ګواښ نه دی. خو په شمال زون کې د 209 شاهین قلي اردو قمندان وایي دا ډله د سیمې د استخباراتي کړیو په ملاتړ په شمال او شمال ختیځو ولایتونو کې د خپلو تروریستي مرکزونو د بیا فعالولو او د حملو د پراخولو په حال کې ده. نور حال مزار شریف څخه د ازادې لړیو د خبريال مجيب الرحمن حبيبزي په ريپورت کې اورو.
سره له دې چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د هیواد په مختلفو سیمو کې د داعش ډلې د ځپلو او محو څخه خبر ورکوي او وایي چې د یادې ډلې د بشپړ له منځه تلو په موخه پوځي عملیات زیات شوي. خو په شمازون کې د دفاع وزارت چارواکي د داعش ډلې د مراکزو د بیا ځل احیا او فعالیدو څخه اندېښنه کوي. د کورنیو چارو وزارت یو ویان نصرت رحیمي د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې په افغانستان کې د داعش ډله د ختمېدو په حال کې ده او همدارنګه د یادې ډلې په وړاندې د افغان امنیتي کونو ډلیز عملیات زیات شوی دي. په همدې حال کې په شمازون کې د 209 شاین قول اردو قماندان ولی محمد احمد زی وایي چې د داعش ډله د ګاونډیو هیوادونو د استخباراتي کړیو له پراخ ملاتړ څخه برخمنه ده او همدارنګه هڅه کوي تر څو په شمال او شمال ختیځ کې د بلواګرۍ خپل تروریستي مراکز بیا احیا کړي. ښاغلی احمد زی په دې اړه وویل
د داعش په اړه مخکې تاسو ته ویل چې د هغه د بلخشان او د جوزجان او د فاریاب په سیمو کې په حالت جمع جوړ کړي وشتون مشتایدو.
د 209 شاین قلوردو مشر ازادي راډیو ته د هم وبې چې په ورستۍ یو څو میاشتو کې افغان هوایی ځواک د وڅ ملاتړ د قوتونو په حمایت سره د داعشانو پر مختلفو پټنځایونو حمله تر سره کړې دي. خو له هم دا ډله په شمال او شمال ختیځ زون کې په بشپړه توګه نه د لمنځه تللې او خپل تروریستي فعالیت ته دوام ورکوي. هغه وویل چې داعشان د بهرنیو روزونکو او مشاورینو څخه د پوځي ملاتړ او زده کړو په ترلاسه کولو سره هڅه کوي چې د خپل فعالیت لمن نور هم پراخه کړي. ښاغلی احمد زای وایي چې په شمال کې د داعش عمده او اساسي مرکز په فاریاب، جوزجان، تخار او بدخشان ولایتونو کې دي چې بهرنیان یې هم په لیکو کې شامل دي او د بهرنیو استخباراتي کړیو او د ګاونډي هیوادونو د افراطي ډلو لخوا تمویل کیږي.
په شمال زون کې د بلخشان په بعضو سیمو کې، په تخار ولایت کې هم، چنان د جوزجان په بعضو سیمو کې او په فاریاب ولایت کې د خارجي مخالفینو یا د دوی کوم مربین چې ورسره دی، هغه موږ د اطلاعاتو په اساس وایي چې کره اطلاعات د امنیتي ملي سره موجود دي، اطلاعات یې هغه موږ هم تصدیق کوو چې د دوی شتون دلته شته.
په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان سره له دې چې نسبت پخوا ته د داعش په ډله کې د کمیت له پلوه د غړو کموالی تاییدوي، خو باور لري چې اوس مهال دا تروریستي ډله نسبت ډله ییزو حملو ته پر پلان شویو او هدفمندو حملو کار کوي. په بلخ کې د سیاسي چارو کارپوه ادیب غیاسی په
عملات گروهی ندارند، عملات هدفمند موقع طلبانند.
به اوس وقت که په افغانستان که داعش ډله ییز حمله نلری، خو اکثرا هدفمند او موقع طلبانه حمله ترسره کوي. دا ډله د لرو او نږدې ګاونډیو په ملاتړ ډیر پلان شوې حمله ترسره کوي او یا د ډلې ته تروریستي مفکوره د همدې هیوادونو لخوا ورکول کیږي کوم چې ملاتړ یې کوي. داعش تروریستي ډله نه یوازې د افغانستان حکومت او په دې هیواد کې مختلفو مذهبي کړیو ته ګواښ شمیرل کیږي، بلکې ګاونډي هیوادونه خاصتا روسیه او ایران هم په افغانستان کې د داعش له حضور څخه اندېښنه لري او هغه د خپلو هیوادونو ملي امنیت ته بالقوه ګواښ کوي. مجیب رحمان حبیب صاحب، ازادي راډیو، مزار شریف.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ راډیو نه اورئ. اوس هم راځئ چې د اقتصادي خبرونو نه څو مهم خبرونه راواخلو.
د افغانستان د مالی وزارت وایي چې د دولتي کاري بسونو لپاره د ماشونو د لوړولو طرحه جوړ کړې ده. دغه وزارت وایي شمروز خان مسجدین آزادۍ راډیو سره په خبرو کې خلکو ته ډاډ ورکړ چې د روان مالی کال له پیل څخه به په دولتي ماشونو کې تر 40% زیاتوالی راشي. خو ښاغلی مسجدی وویل د هغو لوړپوړو دولتي چارواکو ماشونه هم چې له اندازې زیات دي کمیږي. د افغانستان د مالی وزارت د معلوماتو له مخې دا طرحه د خلکو د اقتصادي ژوند د ښه والي لپاره برابره شوې چې تر اوسه په مطلق ډول د ځینو تخنیکي ستونزو له امله تصویب شوې نه ده، خو تر راتلونکي مالي کال به بشپړه او پلي شي. د وزارت وایي چې یاده طرحه کابینې ته هم وړاندې شوې، خو د ځینو تخنیکي ستونزو له امله تر اوسه په بشپړ ډول نه ده تصویب شوې. د بغلان د اقتصاد ریاست وایي سږکال په دغه ولایت کې 88 پراختیایي پروژې پلان شوې وې چې تر دې دمه یې 68 پلي شوې دي. د یاد ولایت د اقتصاد رئیس محمود واحدي د پنځمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه 68 پلي شوې پروژې د کلینیکونو، ښوونځیو، بندونو او پلونو په شمول د وو سکتورونو په ساختماني برخو کې پلي شوې دي. خو نوموړي ونه وویل چې د دغه 68 پروژو لپاره څومره بودیجه ځانګړې او څومره تر اوسه لګول شوې ده. د ښاغلي واحدي په خبره دغه پراختیايي پروژې د بغلان ولایت په بیلابیل ولسوالیو کې پلي شوې چې خلکو ته د نورو اقتصادي اسانتیاوو د رامنځته کولو ترڅنګ د کارموندنې زمینه هم برابر کړې ده. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو 50 کیلو بوري قزاقي وړه 1300 افغانۍ، یو 50 کیلو بوري بوره 1300 افغانۍ، یو در نیمنۍ بوري وریځې 2000 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 0 افغانۍ، یو لیتر پټرول تیل 850 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل 650 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شهزاده سرای کې د څو بهرنیو اسعارو په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي: یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ، یو یورو 50 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 13 پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 90 پوله، زر ایرانی تومان 2 افغانۍ 30 پوله، زر هندۍ کلداري 1550 افغانۍ او زر پاکستانی کلداري 1530 افغانۍ.
فیروزه عزیزی و چی اقتصادي خبرونه در واورول. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. په خبرونو کې مو اوریدل چې ولسمشر ډونالد ټرمپ هوډ څرګند کړی چې له سوریې څخه به امریکایي سرتیري وباسي. نوموړي ویلي دغلته د داعش خلاف جګړه پای ته رسېدلې، داعش ډله ځپل شوې او دوی خپل سرتیري وباسي. موضوع زما همکار رضوان مراد تعقیب کړی ده، همدا اوس سره په سټوډیو کې دی. رضوان صاحب، اول خو سټوډیو ته ستړی مه شي، بیا راته دا ووایه چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دغه بیان نه وروسته عمومي عکس العملونه څه دي؟
مننن صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل، ټرمپ پرون په خپل ټویټر یو ویډیو خپره کړې وه. ویډیو پیغام وو د ویل چې موږ په سوریه کې آیسس د دوی په وینا یا داعش ډلې ته پورا ماته ور کړی دا او اوس وخت د چیزمون ټول اسکر په بیړه برته خپل هوا ترستانه شي. د امریکا د کانګرس مختلف غړو ډیر مخکخ غړو چې پاغي کې خپل د جمهوریت غوښتونکو د ترامپ د ګوند غړي او د متحدان شامل دی، هغوی ډیر سخت عکس العمل ښودلی دی. د مثال په توګه لینسی ګراهم چې خپل هم جمهوریت غوښتونکو سناتور دی، هغه وایي چې د ترامپ دا پریکړه یو اشتباه او یو خطا ده، او د غراس نوموړي زیاتی وی چې دا ډول پریکړه چې په ناڅاپي ډول ټول اسکر له سوریې وباسو نو دا پاغه سیمه کې د داعش ګټه ده، او د بشار اسد د حکومت او د هغې د متحدانو ایران او روسیې بری بلل کېږي. ځینو رویټرز سرچینو د غرازن صاحب د ټرمپ د دې پریکړې په اړه په سوریه کې بعد امریکایي ځواکونو د قومندانانو خبرې هم نقل کړي چې هغوی چې موږ ته حیرانوونکې و دا پریکړه، ځکه چې موږ په سوریه کې یو او دا ډول پریکړې خاید دښمن ته د دوی په وینا چې هغه سخت دریځ ډلې او د سوریه حکومت ده دا پیغام ورکړي چې هغوی ګټونکي دي او موږ ځو، بلکې دوی وایي چې داعش لا هم د یو تهدید په توګه په سوریه کې پاتې ده.
مراد صاحب درته ووایه چې په سوریه کې څومره امریکایي سرتیری و او صحیح کول په کومو ځایونو کې و، چا سره و؟ ځکه په سوریه کې لکه د عراق او افغانستان په څیر امریکایي سرتیری نه و، بلکې د ځینو ډلو سره یې همکاري کوله.
بله بله انصاب، اصلا په سوریه کې د امریکا مداخله په 2014 کال کې پیل شو چې د هوا له لارې امریکا بریدونه پیل کړل. یو کال وروسته په 2015 کې امریکا د ته ځمکني سرتیری واستول. شاوخوا 2000 امریکایي سرتیری دي چې په دې کې زیاتره ځانګړي یعنی سپیشل فورس دي، او دوی د سوریه په شمال کې اکثره له د وای پی جی په نامه د کوردانو هغه وسلواله ډله چې له ترکیه سره پر پوله پرته ده او ترکیه ترستان ګڼي، د هغوی د روزنې چارې پر غاړه درلودلې، هغوی سره سلام مشورې کولې، او دغلته د داعش ډلې په ماته کې هغوی ته په شکست ورکولو کې له کورد وسلوالو سره همکاري کوله. او شاوخوا 2000 سرتیرو کې زیاتره ځانګړي سرتیری یا سپیشل فورس چې ترامپ وایي ټول باید ډیر ژر بهتر اسانه شي.
ډیره زیاته مننه دوستانو، رضوان مراد و چې له سوریه څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو پر موضوع معلومات را سره شریک کړل. مننه ورنه کوو. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د جرمی شبکو او تروریستي ډلو لخوا اقتطاف شوي کسان تر جدي کشفي او استخباراتي څارنې لاندې دي. د دې وزارت ویان نصرت رحیمي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د رغمل شوو یو شمېر آزاد شوي او د نورو د خلاصون لپاره عملیات ترسره کیږي. په دې اړه جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په رپورټ کې.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د جرمی شبکو او اختطافچیانو په وړاندې د حکومت دریز دومره جدي دی لکه د تروریستانو په وړاندې چې جدي دی. د دغه وزارت مرستیال بیان نصرت رحیمی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل یاد ټولې ډلې د کشفي او استخباراتي ارګانونو تر څارنې لاندې دي.
زموږ امنیتي، کشفي، استخباراتي، جنایي او اپراتیفي بخشونه تر هر وخت اوس غښتلې شوي. د جرمی شبکو پاکله زموږ دریځ همدومره جدید دی لکه چې په هیواد کې د ترستانو پر وړاندې جدید دی. ټولې جرمی شبکې زموږ د کشفي او استخباراتي ارګانو تر نظارت لاندې دي چې وخت ناوخته د دوی زیاتره نیول شوي او یا هم د نیولو په حالت کې دي. ټول هغه کسان چې جرمی شبکو یا هم له ترستانو سره ګروګان دي هغه زموږ تر جدي تعقیب لاندې
دا چې په څومره شمېر کې کسان په ټول افغانستان کې په ځانګړې توګه په کابل ښار کې اختطاف شوي د کورنیو چارو وزارت په اړه معلومات نه ورکوي، خو د منظمو جرمی شبکو او وسلوالو ډلو له لوري د بهرنیانو په ګډون یو شمېر افغانان اختطاف شوي دي. د افغانستان امریکایي پوهنتون دوه تنه استادان کیوین کینګ او تیموتی جانویکس د طالبانو لخوا د 2014 میلادي کال د اګست په ومه د کابل له درلامان سیمې وتښتول شول چې تر اوسه یې هم برخلیک نه دی څرګند. دا په داسې حال کې ده چې د کابل امنیه قمندانۍ وایي چې تازه یې د کابل په بګرامۍ ولسوالۍ کې یوه جرمنۍ تبه د اختطافچیانو له منګلو ژغورلې ده. د کابل امنیه قمندانۍ ویان بصیر مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې ژغورل سوی جلۍ یې په کابل کې د جرمني سفارت استازو ته سپارلې ده.
کله چې تحقیقات د دوی نه څېړنه شروع شو او کشفی او پراتیفی کارم شروع شو تصدیق شو در جنایت چه در جنایت هی چه در رابعه پنامه در دین دی سر پا گروگان دی چالتا یو عملیات تم وکا و آقا در بند سخه دوی در بند سخه خلاص شو نجیب نوی اوز پا نظرت خانه که دی او در جنایت پرون در آلمان سفارت نماینده تا پا کابل که در تسلیم شو.
در امنیتی چارو افغان کارپوهان هیوادوالو او پا افغانستان که بهرنیو کارکون که تسپارختنه که بیچه در خپل امنیت در خوندیتوب لپاره در خپل کار او اوسیدن ځای په اړه افغان امنیتی ځواکونو سره معلومات شریک کړي ترڅو د جرمی شبکو او اختطافچانو په لومو کې راګیر نسی. د دغو کارپوهانو له ډلې باری ارزوای ټول افغانان دي د اختطافچانو د ځایونو او د دوی د پلانونو د معلومولو په برخه کې له کشفي او استخباراتي ادارو سره مرسته وکړي.
چی خواهد شد بچه؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامده ایم کل تنظیمای زور از جبریش
به حضور در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدام مفتن
است؟ و باید یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید
در ازاده ای پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماس دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري هیئت د هیواد امنیتي او دفاعي ادارو غوښتي چې د ځینو نامنو په تیره د بامیانو، دایکنډي او فاریاب ولایتونو امنیتي وضعیت ته تدابیر جدي کړي. د دې جرګې یو شمېر غړو د چهارشنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې د دې ولایتونو په نامنه یو اندېښنې وښودې. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د ولسی جرګې رئیس او اداري پلاوی وایي چې د بامیان او دایکنډي ولایتونو چې امنیتي وضعیت پکې د نورو ولایتونو په نسبت ښه و، په دې وروستیو کې پکې د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه زیات شوي او غواړي دغه ولایتونه هم ناامنه کړي. د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی د چهارشنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې په دې اړه د جرګې د یو شمېر غړو د اندېښنو له څرګندونو وروسته وویل، بامیان او دایکنډي د هیواد مهمې مرکزي سیمې دي او که د مخالفینو د فعالیتونو مخه پکې ونیول شي د نامنیو لمن به ډیر ژر د هیواد ټولو مرکزي ولایتونو ته وغځیږي. خاغلی ابراهیمی پر امنیتي او دفاعي ارګانونو غږ وکړ چې په یادو ولایتونو کې د مخالفینو پر وړاندې تدابیر جدي کړي.
مخاطب میسازیم ارګانای دفاعي او امنیتي افغانستان
د وبل مونږ د هیواد امنیتي او دفاعي ارګانونو ته د جنگ د مدیریت په اړه وایو چې په دایکنډي، بامیان او فاریاب ولایتونو کې جنگ زور اخیسته او په کار د چې دغه ارګانونه د یادو ولایتونو له خلکو سره مرسته وکړي،
همکاري خدا با مردم داشته باشه.
د جرګې ځینو غړو وویل، لته رسو ورځو راهیسې وسلوالو مخالفینو د دایکنډي او بامیانو د ولایتونو په ځینو تاسیساتو پرله پسې بریدونه پیل کړي چې سیمه یې ناامنه او خلک یې اندېښمن کړي دي. سربیره پر دې د جرګې یو شمېر غړو د فاریاب ولایت ناامنیو ته هم اشاره وکړه. وی ویل، سره له دې چې امنیتي ځواکونو په دغه ولایت کې د مخالفینو له پراخو او مخپزیاتیدونکو فعالیتونو وروسته یو لړ عملیات ترسره کړل، خو د مخالفینو په خوځښتونو کې کموالی رانغی. په ولسی جرګه کې د دغه سیمې ځینو استازو اندېښنه وښوده چې د دغه ولایت له یو شمېر ولسوالیو نه په سلګونو کورنۍ د میمنې، شبرغان او مزار شریف ښارونو ته کډه شوي چې په ناوړه شرایطو کې شپې سبا کوي. فاریاب، جوزجان، سرپل، کندوز، بغلان او بدخشان هغه ولایتونه دي چې په وروستیو کلونو کې پکې ناامنۍ زیاتې شوي دي. راپورونه دا هم وایي په دغو ولایتونو کې پر طالبانو سربیره د دولت ضد یو شمېر نورې وسلوالې ډلې هم فعالې شوي، خو د بامیان او دایکنډي ولایتونه چې پخوا تر دې پکې امنیتي وضعیت ډاډمن و، په دې وروستیو کې د ناامنیو په لور روان دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د افغانستان په ټولو ناامنو او په تیره په بامیان او دایکنډي کې د مخالفینو د ځپلو عملیات جدي شوي دي. د دغه وزارت د بیان مرستیال نصرت رحیمی آزادی راډیو ته وویل،
مجموع کې په ټول افغانستان کې د امنیت د ټینګښت او د دښمنانو تضعیف موخه تهاجمي عملیات 100% زیات شوي دي. مشخصه توګه دایکنډي او د بامیان ولایت هلته په ګډه په دریو نقطو کې او په درې ولسوالیو کې دایکنډي او د بامیانو عملیات روان دي. شاید دغه ستونزه به هلته حل کړي.
په جوزجان، فاریاب او سرپل ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په اړه په شمال کې د شاهین قولي اردو قماندان څو ورځې مخکې ویلي چې په دغه ولایتونو کې د ایثار لس په نامه اساسي او سیستماتیک عملیات پیل کړي چې ښه نتیجه یې ورکړې ده. ددا هم ویلی چې وسلوال مخالفین تر ډیره هڅه کوي چې د امنیتي ځواکونو پر وړاندې د ملکی وګړو له کورونو نه د ډال په توګه کار واخلي او امنیتي ځواکونه د عملیاتو پر مهال احتیاط کوي چې ملکی کسانو ته تلفات وانه وړي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
دوستانو په همدې سره د خبرونو وخت را ورسید. فریبا ظاهر په سټوډیو کې ده د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی ترې اورو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د متحده عربي اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې یې له بېلابېلو لورو سره ګټورې خبرې درلودې او په کابل کې به هم د افغان حکومت له مشرانو سره په دې اړه خبرې وکړې. په زابل او روزګان ولایتونو کې 1200 وسلوالو مخالفینو ته د عملیاتو په ترڅ کې مرګ ژوبله اوښتې ده. په بغلان کې د سیمه ییزو پولیسو یو قمندان سلیم خان کوچۍ د طالبانو په یو کمین کې وژل سوی دی. د افغانستان د امروختیا وزارت وایي سږ کال د پولیو واکسین په هر دوره کمپاین کې شاوخوا 1,200,000 ماشومان له واکسین څخه بې برخې پاتې سوي دي. البانیا وایي دوه ایراني ډیپلوماټان د ملي امنیت د دلایلو له امله له خپلې خاورې ایستلې دي. یو جګپوړي امریکایي چارواکي ویلي چې یو ډیپلوماټ په دې هیواد کې د ایران سفیر دی. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ په خپل ټویټر پاڼه په یو ویډیوي پیغام کې وایي چې په سوری کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې مبارزه کې له تاریخي بریا وروسته ټول امریکایي ځواکونه بیرته خپل هیواد ته ستنیږي.
دوستانو خبرونه مل ازادي راډیو نو اوریدل. تفصیلی په ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی شي. اوس هم یو کلی زرغګونه ډرامه او د ډرامې پر موضوع بحث خبري.
یو کلی زر غاګونه
د یو کلی زر غاګونه ډرامې خوږو اوریدونکو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تاسو اوریدل چې د تفتیش پر ریاست کې د لریشوي معاون پر ځای نوای معاون باید مقرر شي. طیبی هم د معاونیت د مقام لپاره د امتحان اراده لرله. په راتلونکو ډرامو کې به وښودل شي چې د معاونیت څوکۍ ته څوک کامیابېدلی شي. اوس به واورو چې سنم ګل له چا سره خبرې کوي او د څه شي په باره کې نصیحت ورته کوي. تاسې هم په غور سره واورئ چې نصیحت څومره مهم دی.
وا ګل پری چې تاش منګې دې په هغه یې خیدا یو ټیټ سر روانه یې لږه ودرېګه.
وې سنم ګلې ترورې ته هیڅ پام مې نه و. ورو ورو راځه چې په لاره کې ونه غورځېږي.
ګل پری دا دې څلی وان تو پل کړی په دې وخت کې خو سړی ډېر احتیاط کوي.
سنم ګلې ترورې په مقصد پوه نه شوم.
مقصد می داده چې که خدای کول په نن او په سبا کې باید اولاد څښتن اسي. خو ته په اوبو بس راوتلې په کور کې خو به دومره څوک وو چې اوبه یې درته راوړې وای.
ته ښه وایې ترورې. نن داسې وه چې په کور کې بیخي اوبه نه وې. وړوکی منګی مې راخیستی دی درون نه دی.
وخیاران وایی چه در لمدو خطو لیگو بداروی خدای مکره یا با دی پملاک خوخ پیداسی او یا
اینه نه تروری ایتیاد کهوما ریختیا چیر تروانه وی
ده تاسه کرا در تلم خوو چه تمی پلار که ولیدی
خیرات خوبه و
و خیرات و پلارگانه کرا دی ورغلی وم بیا خبر داسې سوچ
لري داسې پزړه کې نیولې کاری خدای ما که خپه کړې خو به نه وي.
نه نه ګل پری لوري خپه نه یم هسې لږ ستړی یم. ستا پلارګنۍ ډېر درانه خلک دي. زما یې دومره عزت وکړ چې مه کوه پوښتنه.
ښه ښه شکر چې خوشحاله ترې راغلې.
شکر دې په ایمان سه لوري له دوی نه ډېره خوشحاله راغلې یم. خو مساګل زوی مې یوه اندېښنه راواچوله.
د څه شي اندېښنه ترورې؟
هغه یو د ډېر عمر او پیسهداره سړی یادوه. هغه چې ښځه و اولادونه هم لري.
کوم پیسهدار سړی؟
هغه څه و چې څه وخت مخکې یې په زرپري مرکې کولې. موسی ګل ویل چې اس نه چې څه ګډوډي وکیا
او نه نه ترورې بيغام اوسه مور خپلر می په هر څه پویدلې دي داسې ظلم به چیرې هم خپل لور سره ونه کی او هیڅ کله به هغه سړی ته ورنه کی
ګلالۍ دار ته وای چې خر دې خوښ شو او کنه
خدا یا اسلام آباد نه دی
یا اوس دا وای چې د زمون کور څنګه دی
خایسته دی خان ګړ لري ونی ګلونه پکشته
نو بیا ولې داسې چورتي وخپه ښکاري
ته څه وای چې په کټ کټ وخاندم او پات څه ماتان واچوم
اتن ما چوا خو په کټ کټ خندل خو آسان دی
او خیران وای چې ژړام په روز رکیږي خنده خو لا په ځای پریدا
نو ستاز رو خوم روغ دی خدای مو کڅ ما چوا خو نه دی
او شکر دی خو اسلام زو ته اوس وس خار ته راغلی یو که رښتیا درته ووایم په مور پلار کورنۍ او شفیقي ترور پسې خپه شوی یم
ګلالۍ زه پوهیږم چې په سفر کې دا خبرې وي زم په کور او کلي پسې ډېر خپه شوی یم خو ژوند دی نو سفر هم پکې راځي آخر به مو دلته هم زړونه ولګېږي
ستا خبره سمه ده زه بیا په دې هم زړه ته ډاډ ورکوم چې په ښار کې د زده کړې کورسونه ډېر دي دا به ولولم
ای شاباس ایله د کار خبره دې وکړه زه تو مجبور وو چې ښار ته راشو او شرکت بیا په پښو ودرو
زه بیا دې ته هم خوشحاله یم چې د شرکت په کارونو به ځان وپوهم له تا سره به مرسته وکم په تجارت به مې هم سر خلاص شي او لویه تجاره به شم
یاره ګلالۍ د نکې منځ دې وویشت ښځې هم ډېر څه کولی شي خو چې یو ځل ملا ورته وتړي
همداسې ده اسلما زما خورلنې زینبې به موږ ته همېشه د بیبي خدیجې رضی الله تعالی عنها د تجارت خبرې کولې
بې شکه چې ښځه له سړیو نه هېڅ کمی نه دي خو بیا زما ګلالۍ نو
بس اسلما دومره صفتونه مې مه کوه پاڅه د شرکت دفتر ته لاړ شه حساب کتاب یې راوړه چې دواړه یو طریقه ورته جوړه کړو
ښه محترمو عزیزانو د تفتیش د ریاست درنو کارکوونکو که اجازه مو وی نو خبرې به سره پیل کړو
رئیس صاحب مهربانی وکړئ
نو دا شور به هم غلی کړو چې د یو بل خبرې سره ښې واورو
مامور صاحبانو رئیس صاحب ښه وایي لږ غلی شئ رئیس صاحب اوس نو بسم الله کوئ څه مو ویل
مامور صاحب فاروقه ما وی چې هغه د تېرې غونډې په خبره سره وغږېږو
دا خو به بیخي ګل کار وشي ځکه چې خبره له یوې ورځې بلې ته پاتې کیږي
رئیس صاحب زه پوه نه شوم د تېرې غونډې کومه خبره یادوي
لیلا جانې د نوي ماوند ټاکنې خبره
ها ها پوه شوم یعنی د ماونیت پوسټ به یو تن ټاکل کیږي
یو تن به ټاکل کیږي خو تر امتحان وروسته کدا څه نه ده رئیس صاحب
مامو صاحب فاروق هم دا څه ده امتحان شرط ده څوک چې ورته ولري او په امتحان کې تر نورو وروي بس ماونیت مبارک شه
مونږ به هم دعاګانې کوو چې ښه ماون مقرر شي ګوندې وي چې زمونږ اداره نوره هم ورسره په مخ لاړه شي
اوس خبره په دې کې ده چې ښه او د کار خلک د ماونیت لپاره امتحان ده بیا به نو د ښو له منځ نه ډېر ښه وټاکو
رئیس صاحب محترم تر کومه ځایه چې زه خبره یم ډېر تکړه کسان امتحان ورکوي انشاءالله دا ځل به ښه تکړه ماون ولرو
خدای دې همداسې کړي وای رون له خدای څه غواړي دوی سترګې بینا زمون ښه معاون په کار دی
خو رئیس صاحب له ما سره بیا یوه ویره ده زه وایم هسې نه ښځو ته په کمه سترګه وکتل شي او نارینه ته ډېر چانس ورکړي
نه لیلا جانې دا ویره له زړه نه وباسه مونږ کوشش کوو چې په ټول وطن کې دا تبعیض او فساد نه وي بیا په دې اداره کې بیخي نه منو
رئیس صاحب زه خبر یم چې د خزینه مامورینو له ډلې نه طیبه جانم لکه چې امتحان ورکوي نه پوهیږم چې اوس خو به پښیمانه نه وي
طیبه جان هاغه ده په مجلس کې ناسته ده خپله دې ووایي
ته وایم دوستان مې تشویقوي وایي چې امتحان ورکه نو د دې خبره په ځمکه نشم غورځولی
ډېر ښه نور خزینه مامورین دې هم امتحان ورکړي مقصد تر سبا پورې دې امتحان ته ځانونه تیار کړي من به کوشش وکړو چې ساسو لمنز نه نوای معاون هم زر وټاکو
چې دا لیونی څنګه را په منډه دی. ته ګور دوه تش سطرونه یې په بانګي کې اچولي او ګرنجا خېچي. خدای دادا دا څنګه داسې ناڅاپه را وغورځېدې؟ خوږ شوی خو به نه یې ته وایې. ته صبر چې څنګ ته دې کېنم ګردونه دې وڅنډم.
ای موسا ګله، ما باید بلام نه وای. زړه دې پټه ته وګوره چې دا سطلونه خو به نه وي سوري شوي.
د سطلونه بلا دې په تا وګرځي، د ځان غم کوه، د ځان ته وایه.
د ځان غم نه کوم. زړه دې بدمشه، زه بد بوټی یم، بد بوټی بلام نه وایي. لاس دې راکړه چې در پورته شم، چې دا تش سطلونه تر منزله ورسوم. که خیرو چې بیا یې له اوبو نه را ډک کړم.
خیر دی، اوس لږ همداسې پروت ښه یې، لږ آرام وکړه. هډوکې به دې سولیدلي، چې کله دې دردونه په کرار سول بیا به دې راپورته کړم.
موسا ګله، ته لیونی لیونی، اوس په توده وینه کې یم چې یو ځل مې دردونه راویښ شي، دا تش سطلونه به م نه شم وړای.
سمه ده، نو راپورته به دې کوم ته وایه. خو دا راته ووایه چې زما د کوژدې خبره به څنګه سي؟ ستا خپلوان خو به خبرې نه پکې راباسي، ته وایه.
د کوژدې خبرې دې زما دې تشو سطلو ته واچوه، هغه به وروسته ګړنجو. زه له یو ډېر لوی غم سره مخ یم.
وای دا څه وایې، ته وایه. غم دې خدای لرې لرې، څه شي غم؟
ته خبر نه یې، ناروغه میرمن مې چې نن سبا مور کېږي چینې ته په اوبو پسې تلې. زړه دې بدمشه، ډېر ځانډې وکړه. زه وایم اسې نه چې
څه وایې، چې اسې نه څه به شوي، ته وایه.
موسا ګله لیونیه، ته نه په نیمه هم نه پوهېږې. اسې نه چې ته منګي لاندې راغورځېدلې وې او خاورې مې په سر شوي.
بله درنو اوردونکو، د یو کلی زرغګونه ډرامې ته غوږواس. په ډرامه کې مو اوریدل چې د خدای داد میرمن ګلپری د امیدواري په وروستۍ میاشت کې د چینې څخه اوبه راوړلې، خو خدای داد دغه کار ته اندېښمن و چې هسې نه میرمن او یا ماشوم ته یې زیان ورسیږي. درنو اوردونکو، تاسو هم ډېر وختمن له همداسې حالت څخه تیر شوي یې. خدای چې د امیدواره میرمنو او زیږیدونکو ماشومانو د روغتیا او سلامتیا لپاره څه لارښوونې موجودې دي، شاید هم کم پوهېږئ او یا شاید په شته لارښوونو عمل کم وي، ځکه چې د افغانستان د روغتیا وزارت وایي د وروستیو سرویګانو له مخې په افغانستان کې د هر زرو امیدواره میندو له ډلې شپږ سوه اویا میندې د زیږون پر مهال مري، چې دا په نړۍ کې خورا لوړه شمیره ده. نو په داسې حالت کې څه لارښوونې وړاندیز کیږي؟ او په وړاندې په بحث کې د نسایي ولادي له متخصصې ډاکټرې ډاکټر ګلنامې نور سحاق سره په همدې موضوع غږیږو، چې دا وخت را سره په سټوډیو کې ده. زه یوسف زدران یم، او تاسې درانه اوردونکي هم کولی شئ په 0 شپږ 0 0 0 0 شمېرې غږیز پیغامونه راته پرېږدئ، او یا په 0 99 40 15 40 او 0 99 22 55 ځنې مخامخ اړیکې را سره ونیسئ، ځکه چې د خپرونې وخت کم دی. ستاسې لنډو پیغامونو ته یوازې وخت ورکولی شو. ډاکټر صاحب، اول خپرونې ته ډېر زیات خیر راغلی، ستړي مشي.
مننه تاسو نه ډېره مننه چې زموږ دې پروګرام ته وبللم.
ډېره مننه. طبعا زموږ دا خپرونه چې ټولنیزو موضوعاتو باندې تل غږیږو، ډېر زیات اورېدونکي لري او خلک یې اوري. خو د همدې لپاره په پیل کې مې غوښتل چې پوښتنه هم له همدې ځای مطرح کړم، کله چې میرمنې امیدواره شي یا په اصطلاح دوه زانه شي، څه لارښوونې موجودې دي چې د مور او ماشوم ژوند سلامتیا لپاره مهمې دي؟
لکه څنګه چې پوهیږو د هر هیواد دی هیواد لپاره تر ټولو مهمه روغتیایي شاخص دی، هغه هیواد د میندو مړینه د زیږون په وخت کې ده. نو که چیرې د هغه هیواد اقتصادي سطح لوړوي او اساسي خدمات لپاره مرکزونه ولري، نو دا سطح مو کوی سو راټیټی کو. نو د د دې وجې لپاره د دې کار لپاره موږ هغه ضروري شیان چې موږ ولرو باید اساسي خدمات په ښه توګه باندې مور ترز کو او د میندې باید وکولې سي دغه اساسي خدمات نه استفاده وکي او د دې لپاره موږ باید د خلکو د پوهاوی سطح لوړ کړو چې دوی وکولې سي هغه اساسي خدمات چې دوی لپاره ضروری ده هغه ته لاسرسی
ولري. خدمات کا لکوره پیل کړو درسته ده چې دروختونونو په اړه په افغانستان کې ځینې شکایتونه موجود دي، په دې برخه کې انتقاد نشته. د کور نه څه لارښوونې په پیل کې ممکن دي چې خلک یې عملي کړي او په هغه باندې دوی د دې لپاره چې دغه څه مخنیوي شوی وي؟
په کور کې خو اول دغه د کور مشران ډېر ضروري دي چې دوی باید دې باندې پوه سي چې یو امیدوار مور چې کله دا امیدوار کیږي د خپل ژوند هغه مرحله سي دا د مرګ سره مخ ده، هغه مرحله شروع کیږي، هم مور او ماشوم دواړه که چیرې دې ته هغه اساسي خدمات چې لازم دي ورته ونه رسیږي، هغه خدمات چې مثلا د میړو وظیفه ده، مثلا سم غذایي مواد ورته یا نه کی، یا مثلا د ډاکټر ته د اخل په میاشت کې یو ځلې بوینځي، هغه مشورې چې لازم دي دوی ته په شروع د حمله د امیدواري کې یا د امیدواري په نیمه دوه نیمه کې یا په آخر درې میاشتو کې چې ضروري دي هغه خدمات ته ونه رسیږي، هغه خدمات ورته ارزه نسي، هغه خدماتو باندې دوی پوه نسي، کیدای سي په دې کې موږ ځنډوالې ته موجه سو. نو هغه ځنډوالی چې اوله مرحله په کور کې پیل کیږي هغه ځنډوالی ته یا تاخیر ته به منځته راسي، او بل تاخیر دا داسې مثلا د امیدواري دردونو په وخت کې دوی مثلا تر شفاخانې پورې یا اساسي مرکز ته ځان رسوي، هغه وسایل مثلا موټر یا هغه امکانات یا هغه ذهنیت هغه پوهاوی د دوی نه چې دا مثلا اساسي مرکز ته ورسی دا تخیر منستره
ده. دا تصور باید دوی سره موجود وي چې روغتیا پالانو سره په وخت مشورې وکړي، میاش په میاش دوی چیک اپ وشي، د لپاره صحت هم د مور هم د ماشوم ته پاملرنه موجوده وي. اما د کور کارون د کرا شو دا یو خاصه تعریف شوی اندازه تر اوسه پورې شاید ډیرو اردوونکو نه اوریدلې، تر کومه کچې پورې دوی کارونه کولای شي، تر کومه کچې دوی سلامتیا لپاره ښه دي، او کوم بیا کارونه د هغې زیات شي هغه دوی سلامتیا ته زیان رسوي؟
د کور کارونه نورمال کارونه هیڅکله د مور صحت ته زیان نه رسوي، مګر هر کار سي هغه ثقیل سي شاقه سي هر کار چې وي که هغه حتی نارمل هیڅ د کور کار هم نه وي حتی پیاده روي دا هم له خپل حد نه زیات سي، مثلا نفس تنګي ورته پیدا زړه ټکان زیات سي، یا مثلا خستگی یا بیخوبی من سر رسیده که چې دې صحت ته زیان ورسوي، او بالاخره هم هماغه د مسله داسې د شروع د حمله داری کې خونریزي ورته پیدا سي، یا مثلا په وسط حمله داری کې اوریزي ورته پیدا سي، په آخر درې نیمایي درې میاشتو کې کیدای سي چې ورته هغې پیدا سي، دا خونریزي یعنی پیدا سي، اوریزي پیدا سي، یا مخکې له وخته ولادت ورته پیدا سي، دا خطرونه لري.
د اوریدونکو سره طبعا اندېښنې موجودې وي چې که کوم درد په کومه کچه باندې وي دا اندېښنې وړ موضوع ده. په دې اړه وروسته ستاسو لارښوونې اورو، غږیږو در سره. خو دا چې اوریدونکو ته مو شمیرې بیان کړې دوی هم راسره اړیکې نیسي. نو اوریدونکو تاسو ښه ده په دې اړه که راته ووایئ چې تاسو د میندو او همدارنګه د نوي زیږیدونکو ماشومانو ژوند ته څومره پاملرنه کوئ، یا څومره یې په اړه پوهیږئ، دا به ډېره ښه وي، او یا ستاسو په سیمو کې څومره امکانات موجود دي چې دغه ټولو څه ته تاسو پاملرنه وکړئ. نو له زابل ته ځو چې دا وخت اوریدونکي راسره د ستړي مشي، مهرباني د موضوع په اړه ستاسو لنډ نظر اورو.
مننه زدران صاحب، تو ټولو مخکې ته او ته محترمې غلي میرمنې او اوریدونکو ته خپلې نیکې هیلې او سلامونه وړاندې
کوم. وعلیکم السلام، مهرباني.
د موضوع په حق له خو دونه ویلی شو چې تاسې یو ډېره ښه موضوع خاص او تا یې شمېره هم وویله چې دونه مېرمنې مري او د دې ولادي مریضۍ په وخت کې. البته ټول شیان په امنیت اړه لري، په روډیګار د زموږ په وطن کې امنیت راولي، نور به نه پرږغېږم. خو زموږ په ولسوالۍ کې انشاءالله یو ډېر ښه یا شپخانه ده، دلته د ارغنداب ولسوالۍ د دای چوپان د دغو خراجي دلته ولادتونه کوي،
د خلکو
په منځ کې دا خو ماغه خدمات شو چې جوړ شوي دي، ډېره مننه چې د خپلې سیمې تصویر دې راکړ. د خلکو په منځ کې څومره یو ښه عامه پوهاوی رامنځته شوی دی چې د دغو نوي جوړیدونکو میندو سره یو خاصه پاملرنه موجود وي، د ماشومانو ژوند ته موجود وي؟ یعنی پخوا داسې کېدل چې حتی هیڅ ډول پاملرنه نه وه، په دوی باب لا هم سخت کارونه کېدل، لکه ډرامه کې مو چې واورېدل اوبه به پرې راوړل کېدلې. داسې څه اوس یو پوهاوی رامنځته شوی دی؟
بالکل، دا دی ولسوالی کې یو موټر په کرایه نیول شوی دی، بیا د مرمنی یا د ډاکټران صاحبان دی، ودا کلی ته دلته د ولادت په حق له، بلکې د نورو امراضو په حق له دغه ته عامه پوهاوی ورکول کېږي، له هغو سره مشورې کېږي. نو واقعا دا یو نیک کار ده. البته زموږ سړکان ډېر خام دي، کله کله چې د سړکانو باندې خلک راځي ولا د چوپانه مثلا د نورو سیمو څخه رارسېږي، پر لار باندې دا مشکل ده چې سړکونه خام دي او امنیت نشته. نو کله
ډېر مننه هدا کل چې د خلکو په منځ کې داسې یو د خیر ښېګڼې تاسول چې اتفاق رامنځته شوی دی. خیر اوسې زابل نه اوریدونکي وو، بل اوریدونکي ته ورزو تاسو ځان معرفي کړئ، کوم ځینې اړیکه نیولې او دا موضوع په اړه ستاسو لنډ نظر کوو. او مهرباني.
سلام، مینه درنه خدمت ثابتات او قدرمن میلمنی حق ثابت او تاسو د تخنیکی ټیم نه انجینر صبوبای ته درنو اوریدونکو ته اله کوم چې روغ او جوړ
بوي. خیر اوسې مننه تنګیوال صاحب، مهرباني. د موضوع په اړه تاسو سہولتونه موجود دي، د خلکو ترمنځ فکر دی چې څه ډول پاملرنه وي باید کلن راته وي.
مننه ډیره ښایسته موضوع ده جناب قدرمن صاحب. زمونږ په سیمه کې دا ورته داسې خوند ته ډیره توجه نه کیږي، دا په هغه بادو کورنۍ کې تعلیم کچه پکې یو څه کم وي. زما په نظر هغه هیوادوالو ته چې په کورنۍ کې داسې خوند ورته ډیره توجه وشي، او بل له ډاکټر صاحب نه دا پوښتنه لرم، هغه کورنۍ ته چې یو څه هدایت او لارښوونه وکړي چې داسې خوند پکې کار لري او یو خور په دې دوره کې د ستونزو سره مخ نه شي، د دې دا
ویل نه خلاصې امید کوم چې نه ولا وکړه کوم نه لري. لازم مشورې در سره اتمن شریکي ډیره مننه چې را سره اړیکې نیسې، بل اردوونکو ته لاندو وخ ورکو تاسو را سره دا وخت. مهرباني.
محترم خبرو ته سلامونه، احترام کوم نه درلې ډاکټر سرتم سلامونه ولې کوم په بل هوري وردا جن باندې چاکله.
ډیره مننه، مهرباني. وردک سه نظر دیورو.
مننه. واقعا یو ډیره مهمه موضوع ده، او زموږ تقسیم کې دلته ډېرې خوندې د مشکلاتو سره مخامخ دي، بلکې چې د دې د راډیو د لیارې دغه پروګرامونه اور دي، خو په عمل کې کوم کار ده باندې نه کیږي. زه ډېرې امیدوار خوندې کاروندې کې ته باندې کار کیږي، او د غره نه دې باندې بوته راولې کی خو ډېر مشکلات دي، او صرف د عمل د عملي کار نه
کیږي. ورته سب که مونږ فرض په دې موضوع ما په هوای ورکو ته باندې پکورونه کې زمونږ خويندې مېندې ورونه دا ټول اوري، دا څه تاثیر او غیز لرل شي د دې لپاره چې د ژوند ته سلامتی محفوظ وي؟
دغه ډېر کم خلک عملي کار ته باندې کو، دا ډېر کلی ولي چې مو کې ډېر نو په خلک ژوند کو په غو باندې ډېر کم دا تاسو چې کوم خبرونه برو باروي دونه ډېر کم استفاده کی ډېر
نو. اما لکه تر لګه فکر کوي چې او فکر دوی ته ورکول کیږي چې دا کار سم دی نه سم دی؟
او 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 ډېر ډېر چې دا عملي کار ته باندې دا عملي باندې نه ښه دا عملي کار ته باندې نه
دی،
دا ډېر تم په مو خپل مشکلاتو نه دی ډاکټر ته نه نه دا هغه ده او ورکو په سیمو کې خوان دي مشکلات او مقاومت چې دا خلک وګو شي دا یو پیغام
ورکوي. هم دې لپاره په موضوع کې پاتې کیږو او د خبرونه مختلو ډیره مننه. څو اوریدونکو راته په 0 شپږ نوي 0 یو شپږ 0 یو شپږ شمیره غږیز پیغامونه هم پریخي دي. پوښتنه مو دا و چې تاسو څومره پوهیږئ او څومره دا موضوعات په پام کې نیسئ؟ نو دوی راته ویلي دي
السلام علیکم، کومه د نایټن ورته ویل چې تاسو د سوال مسته چې ما زه په خپل ودا سوال وایم چې د مې دوار مې نه څه کوره نه ورو دې واه د نن ورځې کې چې څه دې ورته وخت وخت د زمونه ویان په کور کې درنه کارته پرې نه خو دې شي دا د مې نه لپاره دې څه ایته لري نه.
السلام علیکم، زه پریشان کورو ته د هلمند ولایت د ګرم سیر ولسوالۍ څخه تاسو ته راځم کې کومه زما د پیغام ده. زموږ په سیمه کې د شخصي کلینیکونه فعال شوي دي، حتی په یو د ولادت مریض شو په یو مریض باندې زموږ څخه تر 3000 تر 4000 کلدار پورې پیسې اخلي. نو یو کلینیک لري په شفاخانه کې په ولسوالۍ کې، دا غوړې باندې دي. نو موږ ډېر په مشکل کې یو، ما کچې آیا چیرې یو سرکاري یو دولت لخوا که یو روغتون په زموږ په منځ کې فعاله شي نو ډېره به ښه وي. ځکه د ولسوالۍ لارې باندې د ماینونه چې په ډېر مشکل سره موږ دغه رسۍ نه شو کولای چې هلته ورسو.
ډېره مننه. 0 اووه سوه شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمېرې ته ستاسو پیغامونه او کله پیغامونه مو پاتې وي همدا شمېره ستاسو په خدمت کې ده. خور ویل چې د کور پاملرنه مهمه ده. ورور بیا له هلمند نه په دې اړه وغږېدو چې روغتیایي خدمات چې شته هغه یا قیمته دي یا نه. طبعا د صحت موضوع خو اصلا قیمت هم نه لري خو په هر صورت څو اوریدونکو پیغامونه تاسو هم اخیستل چې دوی د لارښوونو غوښتنه کوله نو ستاسو تفسیر ته راځو ډاکټر صاحب.
زموږ یو ورور چې فکر کوم هلمند نه یو لیست د امیدوارۍ په وخت کې هغه ستونزې چې من سره ځي باید هغه ته یو څو مشورې ورکړو. یو مشوره چې ډېره مهمه ده په شروع د حملهداري کې هغه اکثر امیدوار مندې د شروع د حملهداري کې ډېر شکایت کوي. هغوی د دلبدی او استفراقات لري د حملهداري په وخت کې او بل داسې د دا تکرر د اعتراض لري او بل داسې بی خوبی خواب آلودگی ولري. نو دې مندې ته د ما توصیه دا ده چې دا شروع د حملهداري کې دا کوم جدي ستونزه نه ده.
نورمال کارونه
ده. نورمال ده که چیرې مثلا د دلبدی استفراقات دا سهار له خوب نه وختي پاتېږي او وچه ډوډۍ یا بسکیټ وخوري نسبتا حالات یې ښه کېږي. که چیرې دا ډېر شدید سي د دوی بهالی راوړي یا ظرفیت پیراسي یا داسې د دوی د فشار ساته ټیټه سي نو دا بیا شدید حالت نو دی حالت کې باید دوی اتمن یو ډاکټر ته مراجعه وکړي. بل مشوره می داده د تکرر د هدرار یا د تشو میتیاز تکرار دا نارمل حالت ده مګر که چیرې دا له درد سره سي یا د ادرار له سوزش سره سي یا داسې تب ورته پیدا سي دوی باید اتمن یو ډاکټر ته مراجعه وکړي. په زمن کې دغه میندې چې مثلا تکرر د ادرار لري دوی باید مایات ډیر کم کم وخوري زرزری وخوري او مثلا همیشه خالی وسط یعنی زرزر د خپل مثلا خالی.
او د دردونو په اړه باندې څنګه ځین خلک شاید فکر وکړي کله لک دردوم په صورت کې رامنځته کیږي ډاکټر ته مراجعه وکړي. ډیر دارو درمل خوړل په دغه وخت کې دغه سایډ افیکټ یا تاثیرات لرلی شي کنه؟
د امیدواری په وخت کې داسې دارو درمل وجود نه لري. ما درته لیک چیرې دوی وضعیت وخیمی مثلا تبه ولري یا میکروبي حالت منځ ته راغلی یا سردردی ولري یا مثلا خونریزي ولري یا مثلا هغه دردونه چې دوی په استراحت باندې یعنی ګرم ساتلو باندې یا دا چې دا دردونه آرام نه سي نو په هغه حالت کې باید ډاکټر ته مراجعه وکړي. په هغه وخت کې دوی ضرورت لري چې یو ډاکټر مشوره واخلي. د بدون دیدنه یو مور چې کله امیدوار کیږي د شروع د حمله درنه تر ختم پورې باید تر اولو شپږ میاشتې پورې هر میاشت باید ډاکټر ته ورسی. بالغ نه دی شپه ومی او اتمی میاشتې په هر 15 ورځو کې اوري ډاکټر سره ورسی او مشوره وکړي. دا په دې معنی نه دی چې ډاکټر ته ځي باید اتمن دوی دواګانی واخلي دارو دی واخلي. تنه هغه شین چې ضروری دی او امیدوار مورې په شروع د حمله داري کې اخلي هغه فولیک اسید کې چیرې دلبدی شدید یا بعضی دواګان فولیک اسید ډیر اتمی مواد غذایی دوا ده. دا خو دوام نه ده خو غذایی مواد دی او فولیک اسید په شروع د حمله داري کې ډیر ضروری دی چې واخلي. په دې سیده هغه عصبي تشوشات چې ماشوم ته پیدا کیږي دغه نه جلوګیری کوي.
او پټول کې تاسو چې دلته په کابل کې کار کوي ورته خدمات او مخکته خلکو ته وړاندې کوي مرختون لري څه ډول خلک ډیره مراجعه کوي دغه موضوع چې تاسو خلکو ته وړاندې کوي بیرته خلک عمل پکوي ان تاسو سره میاش ریګولر مریضان ناروغان راځي په کابل یعنی مرکز کې لري پرته سمو تصویر شاید بل وي.
کابل کې هم موږ ډیر داسې خلک لري چې ډیر په خبر پو خلک دي منظم راځي خپل ویزیتونه اخلي او ډاکټر سره دوی همیشه په مشوره کې اته ټلیفوني مشوره اخلي. تقریبا په نیمه شپه کې هم دوی ته کوم مشکل پیدا شي سر تلفونی مشوره کی دا لا پات سوسی دوی مثلا خپل مراقبتونه امر منظم مراقبت دا که چه فرق کوي. بعضی خلک د کابل د ښار خلک چې دي دا منظم مشوره اخلي مګر دا چې لری سیمه ناراضي دا بعضی وخت خپل ویزیتو کې تاخير کوي.
په ټوله کې تاسو ډیرو خولر خونو ته اشاره وکړه خو دا پروسه چې د امیدوارۍ د شروع نه به تر ختمه پورې آسان مختتللی وي څه ډول غذا او لارښوونه کیږي وزن خو باید وانه خلی هغه تاسو چې ویل اضافه کار چې هغه بوج کیږي باید ونه کی خو د غذا او لارښوونه باید شي وي.
نارمل غذا چې کله یو مور اخلي هغه غذاګانی شامل دي مثلا سبوسدار غذاګان نه دي مې وړو دي د غنم سید سبوسدار دي غذا نه ډیر استفاده وکي او همدارنګه لکه وریزی مکرونی دین استفاده وکي او بل داسې د غوښي نه حبوبات او مغزيات نه استفاده وکي چې غوښه هغه کافی پروتین سي او ماشوم ترسي یا غسره غوښه
چې په مخه ورته نوې خوري باید
طبعا متنوع غذا باید ولر هیڅ کله یو نوع غذا نه استفاده وکي یعنی همیشه وریجی باید نه خوري همیشه مثلا کچالو ان باید نه خوري کچالو بهترین غذا ده مګر تنوع باید ولري یا مثلا لوبیا نه لو حبوبات نه دال نه خوتونه نه هر شي نه باید استفاده وکي ډیر باید مایات وخوري کم لکه ما دوی دی ورځې باید 2 لیتر مایات وبوڅکي او بو باید وڅکي او په زمن کې باید شیدونه لمستونه پنیر نه کوچونه او همدارنګ دي کروتونه دینه باید دوی استفاده وکي یعنی کې یا وخت غذای مثلا شیدی او بل وخت مثلا یلی سابو پخ کی ځان ته خوري بل وخت مثلا زنویم دی افغانستان اقتصاد ساته ډیر ټیټه ده من کله پرتو سیمه کې اتمن
دلته تبي
د شانم
ډیر زیاته مننه ډاکټر سي محترم ډیر زیاته مننه تاسو لار ارزښتناک لارښوونه چې موږ اوردونکو ته مو ورسول او موږ هم ډیر وخت تاسو زکه درکو چې دا لارښوونه وي چوردونکو هم غوښتنه کوله او اړتیا هم د یو ژوند د ساتنې لپاره نو ما ډیر تاسو د درکو اوردونکو تاسو وبخې چې تاسو ډیر شمیرې مو وانخستل شي امه د موضوع په اړه راته پیغام پریږدئ 0 شپږ 0 1 0 1 0 1 شمیره تاسو په خدمت کې ده د نسایی ولادي متخصصه ډاکټره ګلنامه نور سحاک را سره په خبرونه کې وخبرونه چې ما یوسف زدران چمتو کړی و دلته